تلور بجې شوې ده ازادي رادیو خبرونه او ری په یوې بلې خبرونه کې موزنوري اسنوري هر کله کوم په دې خبرونه کې او ری چې د افغانستان جمهوریت ریاست او اجرایی ریاست د کرکچونو د نړیوال ټولنې هغه ادارت کې ویلې د ملي یووالي د حکومت ترمنځ تر اوسه اختلافات شته د غرض د افغانستان پر پر زینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلو په سیمه ایزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د منځني ختیځ له هغو متحدانو سره نن یو ځای شول چې په سوریه کې له واکه د ولسمشر بشار الاسد لرې کېدو ملاتړ کوي د ایران د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د نوم ثبتولو لړۍ نن په تهران کې پیل شوه خبرونه لومړی د افغانستان د دې سات په مهمو کورنیو خبرونو سره پیلو اکرام الله اکرامي وړاندې کوي
د افغانستان د ولسمشرۍ معنی د کڑکېج د نړیوالې ډلې هغه راپور رد کړ چې ویلي وو د ملي وحدت حکومت مشران د قومي مقررې تر سره کوي د افغانستان مشرانو جرګوي په دې وروستیو کې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د انسان تښتونی وسلوالو غلاو او د هدفي وژنو پیښې ډېرې شوې دي او د افغانستان د کرکټ بورډ اداره وایي چې د افغان کرکټ دوه لوبغاړي حمید احسن او میرویس اشرف به د ټپونو له رغېدو سره سم ډېر ژر لوبډلې ته بیرته راوګرځي اهم بشپړ خبرونه د افغانستان د ولسمشرۍ معنی د کڑکې د نړیوال ډلې هغه راپور رد کړ چې ویلي وو د ملي وحدت د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات او د موجودیت لامل قومي مقررې تر سره کیږي د ولسمشرۍ معنی د مطبوعاتي دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن ازادي رادیو ته وویل د هیواد په لویو مسلو کې د حکومت د مشرانو نظر یاو دی د هغه په خبره د انتخاباتو د قانون توشي او د الکترونیکی تذکرو د ویش د کار پیل هغه سوچ د حکومت د مشرانو ترمنځ یووالي په نتیجه کې نهایي شول
د ملي وحدت حکومت مشرانو په ډیرو جنجالي مسایلو کې همکاري او تیرې دنه کړې ده لکه د انتخاباتو د قانون بحث د الکترونیکی تذکرو مسله او همدارنګه د انتخاباتو د ترسره کېدو موضوع دوی په شریکه کار کوي او په امنیتي او اقتصادي مسایلو کې د نظر یووالی موجود ده
دا په داسې حال کې ده چې د کڑکېج نړیوالې ډلې په خپل یو تازه راپور کې لیکلي چې د دوه نیمو کلونو په تیرېدو سره اوس هم په لوړه سیاسي کچه د حکومت راتلونکی متزلزل دی په دې راپور کې همدارنګه راغلي چې حکومت په کورنیو اختلافاتو د نه همغږۍ له ستونزو او د وسلوالو مخالفانو د مخ پر زیاتېدونکي فعالیت له ګواښ سره مخ دی د افغانستان مشرانو جرګوي په دې وروستیو کې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د انسان تښتونی وسلوالو غلاو او د هدفي وژنو پیښې ډېرې شوې دي د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار چې نن د جرګې په عمومي غونډه کې خبرې کولې د جرګې له دفاعي کمیسون وغوښتل چې د کابل امنیتي مسؤلین راتلونکي غونډې ته راوغواړي
خواهش می داد دغه دفاعي کمیسیون چې کابل امنیت قومندان سره د مسؤلینو روغواړي او د سناتو صاحبانو تشویشونه رفع کړي چې د ملت او د کابل د شهریانو تشویشونه دي
دا په داسې حال کې ده چې همدانن سهار د کابل ښار په پنځمه ناحیه کې د ملي اردو یو منصبدار د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شو د دې تر څنګ تېره ورځ د زنبق څلور لارې ته څیرمه د یوې دولتي سرچینې د معلوماتو پر اساس د ملي امنیت د لسم ریاست یو کارکوونکي او د دغه ښار په قمبر څلور لارې کې د اداري فساد پر ضد د ځانګړي مرکز دوه تنه کارکوونکي هم د وسلوالو په یو برید کې وژل شوي وو او د افغانستان د کرکټ بورډ اداره وایي چې د افغان کرکټ دوه پیاوړي لوبغاړي به د ټپونو له رغېدو سره سم ډېر ژر لوبډلې ته راوګرځي د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل عزیز غروال ازادي راډیو ته وویل د حمید حسن او میرویس اشرف روغتیا د ډاډ وړ ده او ډېر ژر به له لوبډلې سره یو ځای شي نوموړي دا هم وویل چې دغه دوه افغان لوبغاړي اوسمهال د کابل په کرکټ لوبغالي کې په تمریناتو بوخت دي او د ویسټ انډیز د سفر لپاره د دوی لره غوره کېدو مخکې به په بیلابیلو روزنیزو کمپونو کې برخه اخلي
هم په بشپړ ډول دواړو لوبغاړو حمید حسن چې دا راغلو د دغه د معالج او ډاکټرانو لخوا موږ ته پوره ډاډګرمه راکړل شوه چې د دوی وضعیت اوس بشپړه توګه ښه دی خو صرف دا دی چې دوی به منظم تمرینات کوي
خاغلی غروال وویل حمید حسن او میرویس اشرف د افغانستان کرکټ بورډ لپاره بارزخته لوبغاړي دي او د همدې لپاره د درملنې ته پوره پاملرنه کوي کورنۍ خبرونه هم دلته پای ته رسیږي بهرنۍ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي
ا
د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو د بهرنیو چارو وزیران د منځني ختیځ لهغو متحدانو سره نن یو ځای شول چې په سوریه کې له واکه د ولسمشر بشار الاسد د لری کېدو ملاتړ کوي. جیوه یو وسترو صنعتي هیوادو څو ساعته مخکې تر دې دا اعلان وکړ چې تمه ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د ماسکو په لور روان شي. د جیوه د بهرنیو چارو وزیرانو د ایټالیا په شمال لویدیځ ښار لوکا کې د ترکیې، سعودي عربستان، متحده عرب امارات، اردن او قطر له بهرنیو چارو وزیرانو سره یو ځای غونډه وکړه. د دې غونډې تر څنګ د جرمني د بهرنیو چارو وزیر سیګمار ګابریل خبریالانو ته وویل د وی په شخصي ډول زه ډېر خوشحاله یم چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن دلته واضح او ښکاره دریځ خپل کړی. موږ په ښکاره د هغه د ماسکو د سبانیو هڅو ملاتړ کوو چې روسیه سیاسي حل لارې ته راماته کړي او په عمل کې حمایت وکړي تر څو اور بند وشي. په روسیې باندې فشارونه دي چې د بشار الاسد له ملاتړ لاس واخلي. په تېره بیا چې تېره اونۍ د اسد رژیم د یاغیانو پر بشار ګوټي د کیمیاوي وسلو برید وکړ. د نه دېرش کلن اوزبک رحمت اکیلوف مدافع وکیل وویل چې موکل اقرار وکړ چې د سویډن په مرکز سټاکهولم کې تېره اونۍ تروریستي برید ترسره کړ. لاره یې برمته کړه، پر خلکو یې وروسته او څلور تنه یې ووژل. مدافع وکیل خبریالانو ته وویل چې اکیلوف نن د محاکمې په غونډه کې چې دا مسله یې څېړله چې اکیلوف په توقیف کې پاتې شي که نه شي اقرار وکړ. د محاکمې د اسنادو له مخې اکیلوف د ازبکستان دی. د اپریل په اومه د سویډن په مرکز سټاکهولم کې برید کړی و. پولیسو د دې برید په تړاو یو بل کس یکشنبې پر ورځ ونیو، خو تر اوسه یې د هغه د هویت په اړه څه نه دي ویلي. د اپریل له اومې را په دې خوا پولیسو تر شپږ سوه زیات کسان پوښتلي دي او د سټاکهولم شاوخوا یې یو شمېر ځایونو کې د تحقیقاتو لپاره چاپې غورځولي دي. د ایران د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د نوم ثبتولو لړۍ نن په تهران کې پیل شوه. د نوم ثبتولو لپاره پنځه ورځې وخت ټاکل شوی دی. په ایران کې د ولسمشرۍ انتخابات د مې په نولسمه کیږي. هر کاندید باید د نگهبان شورا له لورې تایید شي. ارنا اژانس خبر ورکړ چې د منل شویو کاندیدانو لیست په اپریل په شپږویشتمه او اووه ویشتمه د کورنیو چارو د وزارت له لورې اعلان شي. تمه ده چې د ایران اوسنی ولسمشر حسن روحاني به د بلې دورې لپاره هم ځان کاندید کړي. روحاني پرون په تهران کې یوه ورځ مخکې تر دې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د نوم ثبتولو کارونه شروع شي، رسنیو ته د خبرو پر مهال د خپلو تګلارو دفاع وکړه. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت وایي هغه چاودنه چې د دیار بکر په ښار کې د پولیسو په یو مرکز کې د ترمیم په وخت رامنځته شوه تصادفي وه. په دې پیښه کې چې نن وشوه څلور تنه ټپیان شوي دي. دې چاودنې د اپریل د شپاړسمې نېټې تر نظر پوښتنې مخکې چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان واک به ورسره زیات شي اندېښنې پیدا کړې وې. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو وویل په دیار بکر کې چې اکثریت پکې کوردان وسی د زغروال موټر د ترمیم پر مهال چاودنه وشوه چې له امله د یوه ټپي روغتیایي وضعیت نازک دی. د ازبکستان ملي هوایي چلن له تاشکنته د تاجکستان مرکز دوشنبې ته له نږدې پنځه کاله وروسته الوتنې پیل کړې. د دوشنبې په نړیوال هوایي ډګر کې نن د ازبکستان د هوایو لاري دولتي هوایي چلند الوتکه چې نهه ویشت مسافر یې لیږدول کښېناسته. د دغو دوو هیوادو ترمنځ پریکړه شوې وه چې په فبروري کې الوتنې پیل شي، خو بیا بیا وځنډېدې او نن الوتکه د دوشنبې په هوایي ډګر کې کښېناسته.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سانتي ګریډ په کچا اټکل شوې ده. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه به درویشت وي، ټیټه به لس. په هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه به اته ویشت وي، ټیټه به څوارلس. په مزار شریف کې به اسمان زیر وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه به اته ویشت وي، ټیټه به شپاړس. په کندهار کې به د تودوخې لوړه درجه څلور دېرش وي، ټیټه به اولس وي، اسمان به شین وي. په جلال آباد کې هم اسمان شین خو دل شوی، د تودوخې لوړه درجه پنځه دېرش ټیټه شل. او په بامیان کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه به نهه وي، ټیټه به درې. ښه وخت.
ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولس او شپږ نوي څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سل اشاره پنځه څپه صاف او وزي اوریدلی شئ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان جمهوري ریاست او اجرایه ریاست د کړکیچونو د نړیوالې ډلې هغه ادا رد کړه چې ویلي دي د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ تر اوسه اختلافات شته.
پتونه که هغه برخه چې دوی د قوي بحثونو را پورته کړي دي د گزارش اصلا درست نه ده.
د اورزګان امنیه قومندان دا کوي چې په دې وروستیو کې لیدل شوي چې شاوخوا لس روسي پوځیان په دې ولایت کې له وسلوالو طالبانو سره مرسته کوي.
روسا مصروفه ترننګ او جلب جذب او سازماندهی هستند.
یو شمیر ورزشکاران وایي د المپیک د دوو کمیټو فعالیتونو د دوی ستونزې نورې هم زیاتې کړي دي.
دوباره جنجال تافیل هم دوام لري او تاسو پر حل شوی دی.
پر دې سربیره دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې هم د وسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د وروستۍ غونډې له حاله مو خبرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې ازادي او اورېدونکو پروګرام هم درته خبرو. راستو ده خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان جمهوری ریاست او اجرائیه ریاست په لویو مسایلو کې د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات ردوي او په دې برخه کې د ښې همغږۍ خبره کوي. تر دې مخکې د کړکیچونو نړیوالې ټولنې په خپل وروستي راپور کې د ملي یووالي حکومت مشران په خپل منځي اختلافاتو او د څوکیو په ویشکو په قومي چلند تورن کړي وو. په عین حال کې یو شمېر سیاسي کارپوهان هم وایي چې د حکومت مشران د خپل منځي اختلافاتو او د ګمارونو پر سر د جنجالونو له امله نه دي توانېدلي چې ښه حکومت ولي خلکو ته وړاندې کړي. نور حال د واصل وصال په راپور کې اورئ.
د افغانستان ولسمشری مڼۍ او اجرایه ریاست د نړیوال کړکیچ هغه راپور چې د ملي یووالي حکومت مشران په خپل منځي اختلافاتو او قومي ګمارونو تورن کړي نه مني وایي چې په دې برخه کې هر ډول سرګندونې به بنسټ دي. د ولسمشری مڼۍ د رسنیو د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د سه شنبه پورځ ازادي راډیو ته ویل چې د حکومت مشران په مهمو ملي مسایلو کې هیڅ ډول اختلاف نه لري او په ګمارونو کې هم ملي مشارکت په نظر کې نیول شوی دی.
د ملي یووالي حکومت په رهبرۍ کې په ملي او مهمو مسایلو کې د نظر یووالی موجود دی. تاسو ته معلومه ده چې د ملي یووالي حکومت مشران له ډېرو جنجالي مسایلو هم په ښې همکارۍ او همغږۍ سره بریالي وتلي. دغه شان موږ د قومي ګمارنو خبره هم ردوو. په دې برخه کې سیاسي مشارکت په نظر کې نیول کېږي، خو د ګمارنو اساس وړتیا ده.
ښاغلی مرتضوی د حکومت په ټیټو پوړیو کې اختلافات رد نه کړل، خو ویل چې دا اختلافات دومره د اندېښنې وړ نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوال کړکیچ ډله چې مرکز یې د بلجیم په بروکسل کې ده، د ملي یووالي حکومت مشران په خپلو منځو کې په شدیدو اختلافاتو او د چوکیو د ویش په برخه کې په قومي چلند تورن کړی دی. د دغه راپور له مخې د دواړو مشرانو ترمنځ اختلافونه د هغه هوکړې په مادو کې د ابهاماتو له کبله دي چې ښاغلی غنی او عبدالله عبدالله د امریکا د بهرنیو چارو د مخکینی وزیر جان کیری په منځګړیتوب لاسلیک کړی ده. په راپور کې ویل شوي چې د ملي یووالي د حکومت مشران په لوړو ملکي او مهمو پوځي څوکیو باندې خپل متحدین ټاکي او دغه ټاکنې تر ډیره د قومیت په بنسټ کېږي. په راپور کې په ځانګړي توګه ادعا شوی چې ښاغلی غنی د پښتون قوم او ښاغلی عبدالله د تاجک قوم اشخاص په مهمو حکومتي څوکیو ګماري. د کړکیچ نړیوالې ډلې په دغه راپور کې د روان حالت دوام د افغانستان لپاره د اندېښنې وړ بلل شوی او د حکومت د مشرانو په همغږۍ او یووالي ټینګار شوی. خو د افغانستان اجرایه ریاست هم بیا د ملي یووالي حکومت د مشرانو ترمنځ د یووالي خبره کوي او په لوړو حکومتي څوکیو کې د قومي ګمارنو موضوع هم ردوي. د اجرایه ریاست مرستیال بیان جاوید فیصل
پتونه کې هغه برخه چې دوی د قومي بحثونو راپورته کړې دي د گزارش اصلا درسته نه ده. د ملي یووالي حکومت کې د افغانستان له ټولو قومونو عادلانه نمایندګي شوې او په ټوله کې هیڅ ډول مقررې د شخصي قومي علایقو په اساس نه رسېږي. دوهمه دا چې د حکومت رهبران د هیواد د لوی مسایلو په ارتباط د ملي منافعو په ارتباط هیڅ راز اختلاف نه لري.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان هم د ملي یووالي حکومت مشران په خپل منځي اختلافاتو او قوم پالنې تورنوي. لاډلې خالد سادات د سه شنبه پورځ ازادي راډیو ته ویل چې د ملي یووالي حکومت مشرانو تیر دوه نیم کاله په خپل منځي اختلافاتو تیر کړل او په دغه موده کې دوی ونه توانېدل چې د خلکو اعتماد خپل کړي.
اختلافات تر دې حده پورې رسیدلي دي چې دوی نشي کولای چې یوې هوکړې ته ورسېږي. د هوکړې پر اساس باندې دغه حکومت سره جوړ کړي. موندي افراد لپاره دوی په زیاتو ګمارنو باندې مصروفه دي نسبت دی چې دوی په ملي مسایلو باندې بحث وکړي.
ښاغلی سادات وایي دغه راپور په ټوله کې د ملي یووالي حکومت لپاره د خطر زنګ دی چې که په حکومت کې اصلاحات رانشي نو حکومت به له سقوط سره مخ شي. ښاغلی سادات وایي که حکومت غواړي له دغه حالت څخه ووځي او خلک په نظام اعتماد پیدا کړي نو دوی باید خپل منځي اختلافات او قومي ګمارنې پرېږدي او کومې تېروتنې چې کړي د تکرار مخه یې ونیسي. واصل وصال، آزادي راډیو، کابل.
و مورده چه ده افغانستان ولسمشری مانی او اجرایه ریاست دوارو ده نړیوالو کړکیچونو ډلو هغه وروستی ادارت کړ چې په وروستي راپور کې د ملي یووالي د حکومت مشران په خپل منځي اختلافاتو او د څوکیو په ویش کې په قومي چلند تورن کړی دی. که څه هم دواړه مانی د کړکیچونو د نړیوالې ډلې دغه ادعا ردوي، خو په افغانستان کې لیدل کېږي چې په ځینو برخو کې اختلافات تر اوسه شته. یوه هم د اولمپیک د دو کمیټو فعالیت دی چې ورزشکاران یې ډیر اندېښمن کړي دي. د افغان ورزشکاران وایي چې اوس مهال د اولمپیک په برخه کې دوه ادارې موازي سره کار کوي چې د دوی پر کورنیو او بهرنیو سیالیو ناوړه اغیز کړی دی. په عین حال کې بیا د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې حکومت د اولمپیک د ملي کمیټې د شفافو ټاکنو پلوی دی. د اولمپیک د کمیټې یو رئیس د اجرایه ریاست لخوا ټاکل شوی او بل سره چې اختلافات موجود هم ویل کېږي چې د ولسمشری د ماڼۍ لخوا. په دې اړه نور تفصیل به د سباون کاکړ په راپور کې واورو.
په افغانستان کې د اولمپیک موازي ادارو افغان ورزشکاران په دوه لاره کې درولې دي. دغه ورزشکاران وایي چې اوس مهال د اولمپیک دوه ادارې کار کوي چې یوه ته هم د حکومت لخوا بودیجه نه ده منظوره شوې. دوی وایي که حکومت دغه ستونزې ته پاملرنه ونه کړي له ورزش سره به د ځوانانو لیوالتیا راکمه شي. دو تن افغان ورزشکاران میرویس ابراهیمی او سمیرا اصغری
د ملي ټیم لوبغاړي دي. والیبال کې د ورزش جنجال نه توفیل هم دوام لري او تاسو پر حل شوی دي. موږ هیله کوو د خپل دولت او حکومت سره چې موږ د مشکلات حل شي. تقریبا زه 15 کاله کې چې ملي ټیم کې
موزتی ملی بسکتبال بانوان افغانستان
که د اصول او قانون لپاره وویم دا د قانون خلاف کرده، د ټولو قوانینو خلاف کرده، د انتخاباتو د قانون خلاف کرده. زه خپل یو ورزشکار یم، زه خپل پر یو غوره لار زم، هغه لار چې د ټولو د تایید وړ وي، هغه لار چې معتبر وي، هغه لار چې قانونیت پکې وي، خدمت او جدیت پکې وي.
راهی که به او قانونیت باشه و راهی که به او خدمت او جدیت باشه.
دغه څرګندونې په داسې حال کې چې اوس مهال په افغانستان کې د ملي اولمپیک دوه ادارې فعالیت کوي چې یو یې د ظاهر اغبر او بل یې د محمود حنیف لخوا اداره کیږي. د یادونې وړ ده چې څه موده وړاندې یو شمېر ورزشکاران چې د لوبو لپاره بهر ته تللي ول د یادو ستونزو یعنې د اولمپیک د موازي ادارو د شتون له امله له سختو ستونزو سره مخ شوي وو. د اولمپیک هغه اداره چې د ظاهر اغبر لخوا اداره کیږي، مسؤلینو ازادي راډیو ته ویل چې دغه اداره په نړیوال اولمپیک حساب ده او په وړاندې بل اولمپیک اداره غیر قانوني ده. خو بل خوا د محمود حنیف په مشرۍ د اولمپیک د کمیټې استازي وایي چې د ملي وحدت په حکومت کې رسمیت لري او په خبره دوی د ولسمشر د فرمان له مخې فعالیت کوي. په ورته وخت کې د اجرایه رئیس د ویان مرستیال جاوید فیصل د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د شفافو ټاکنو پلوی دی او د اولمپیک د ملي کمیټې په ټاکنو او فعالیتونو کې د هر راز مداخلې خلاف دی.
حکومت تعهد لري چې د اولمپیک د کمیټې څخه ملاتړ وکړي او د هغوی فعالیتونه مستقل سی. موږ مخکې اعلان کړی و چې حکومت د اولمپیک د ملي کمیټې د ریاست او د ټاکنو لپاره د خپلواکو ټاکنو او بې پرې ټاکنو طرفدار دی. حکومت د اولمپیک د ملي کمیټې په ټاکنو او فعالیتونو کې د هر راز مداخلې خلاف دی او مخنیوی یې کوي.
د ښاغلي فیصل په خبره د اولمپیک د ملي کمیټې انتخابات باید د نړیوال اولمپیک د استازو په حضور کې ترسره شي څو له هغوی سره رسمیت هم پیدا کړي. سباون کاکړ، آزادی رادیو، کابل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
آزادی رادیو اوري. د اورزګان امنیه قومندان ادا کوي چې په دې ورسته وکړي دل شوی چې شاوخوا لس روسي پوځیان په دې ولایت کې له وسلوالو طالبانو سره مرسته کوي. مال پاسوال غلام فاروق سنگری نن آزادی رادیو ته وویل دی ولایت یو شمیر هغه سیمې چې له وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې روسي پوځیان چې هغه جنرالان یاد کړل راغلي او عملا وسلوالو طالبانو ته پوځي لارښوونه کوي. په ولسی جرګه کې د اورزګان د خلکو یو استازي هم ازادي رادیو ته دا خبره انتایید کړې ده. لسمې د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت پر رپورټ لري.
که څه هم روسیه په وار وار له افغاني طالبانو سره پوځي او مالی مرستې رد کړي، خو د اروزګان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په یو شمېر هغه سیمو کې چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي روسي جنرالان لیدل سوي دي. د اروزګان ولایت امنیه قمندان مال پاسوال غلام فاروق سنګری د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه روسي جنرالان اوس عملاً د اروزګان ولایت ګیزاب ولسوالۍ د سراب نومي سیمه کې وسلوالو طالبانو ته په پوځي لارښوونه بوخت دي، او په خبره چې د مرکز ترینکوټ په یو شمېر سیمو کې هم څه موده مخکې لیدل سوي دي. نوموړي وایي چې د دغه روسي جنرالانو شمېر شاوخوا یوولس نفره دی چې دوې ښځینه دي.
یادآور شم که به اساس اطلاعاتی که ما در دست داریم یک بار روسا در مناطق مرکزی دید.
باید وایم ده هغه معلومات پر اساس چې موږ په لاس کې لرو، یو ځل د ترینکوټ په مرکزی سیمو کې روسان د ډاکټرانو په جامو کې لیدل سوي، او دوهم ځل د ګیزاب په سراب سیمو کې یوولستان روسان چې دوه ښځې او نه هم نارینه و لیدل سوي. دغه روسان د روزنې او جلب و جذب په پروسه اوس بوخت دي.
این روسا مصروف ترنینگ و جلب و جذب و سازماندهی هستند.
شاغلی سنگری دا هم ویل چې د دغه سی تر روسي ډلو د ځپل لپاره کافي ځواکونه ورسره موجود دي، او په وینا چې هیڅکله به د هیواد دښمنان ته اجازه ورنکړي چې بېګناه افغانان وځوروي. دا په داسې حال کې ده چې دوې ورځې وړاندې د روسیې سفارت اعلامیه خپره کړې وه چې یو شمېر افغاني رسنۍ او د ملي شورا غړي پر روسیې بې بنسټه تورونه لګوي. له دې سره په ولسي جرګه کې د اروزګان د خلکو استازی عبیدالله بارکزی هم ورته څرګندونې لري. نوموړي وایي چې د اروزګان ولایت زیات شمېر سیمې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي، او بهرني استخبارات په اسانۍ سره کولای سي چې ورته راسي، خو د مرکزي حکومت څخه په دې برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کوي.
در کومه ځای چې ماته معلومات ستاسو دي کې هیڅ شک نشته چې د طالب مشرتابه څو ځلي په پاکستان د آیسای په وساتت هغو د آیسای پروژې دي، کله پر امریکا خرڅي او کله هم پر روسانو په چینایانو. نو تاسو ولیدل چې د طالب مشرتابه اختر محمد منصور او چنان هیبت الله اخونزاده دا د روسانو سره د پوتین سره لیدنې کتنې کړي دي.
دا یادونې وړ ده چې له دې وړاندې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د روسانو د شتون په اړه راپورونه خپره سوي وه، خو په دې روسیو کې بیا په یو شمېر سیمه ییزې او نړیوالو رسنیو کې داسې راپورونه هم خپره سوه چې روسي او پاکستاني ډیپلوماټانو اوس په ګډه د پاکستان په میرانشاه او یو شمېر نورو سیمو کې د طالبانو د روزنې لپاره مرکزونه جوړوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
و مرتل چه ده اروزگان امنیه قماندان مال پاسوال غلام فاروق سنگری ایدا که وی چه پده ارسته وکری دل شوی چه شاو خواه لس روسی پوزیان چه جنرالان روسی جنرالان یاد کری پده ولایت که لیدل شوی او لوس لوالو طالبانو سره مرسته کوی. پده ارلا خاغلی سنگری کرا شواهد اولانده نکرل. لده مخی هم ده غراز پا افغانستان که ده بحرانیو پوزونو ده جنرالانو خبره شوی و پده ربیا پا هلمن پاکستانی جنرالانو د موجودیت خبره شوی و چې ویل کېدل په هلمند کې د ناامنۍ او په زیاتوالي کې له وسلوالو طالبانو سره مرسته کړې، خو د په دې اړه د هیڅ کره شواهد او اسناد تر اوسه پورې لوړ پوړو چارواکو له رسنیو سره شریک کړي نه دي. دغه راز فاروق سنگری هم په دې اړه کوم کره شواهد وړاندې نه کړل. د په افغانستان کې وسلوالو طالبانو سره د روسي پوځیانو د مرسته ادا په داسې حال کې کیږي چې درې ورځې وروسته د راتلونکې جمعې په ورځ به موسکو د افغانستان په اړه د سولې د یوې غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې د افغانستان، ایران، پاکستان، چین، هند او روسیې په ګډون د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونه بلل شوي دي. دا به په موسکو کې د افغانستان په اړه دا ډول دریمه غونډوي. روسیې له دې مخکې ویلي وو چې له وسلوالو طالبانو سره یې اړیکې یوازې په دې خاطر نیولې دي چې په افغانستان کې د سولې او امن د ټینګېدو پر لارو چارو د دې ډلې نظر واوري. له بلې خوا د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي چې د افغانستان د حکومت یوه بله وسلواله مخالفه ډله حزب اسلامي چې په وروستیو کې د افغانستان حکومت ورسره د سولې تفاهم لیک لاسلیک کړی، د دې ډلې یو شمېر قماندانانو بیا وسلې ته لاس کړی دی. سناتور رحمت الله اڅکزی د مشرانو جرګې په نننۍ عمومي غونډه کې وویل چې دا قماندانان له حکومت سره د سولې د موافق لیک له عملي کېدو مایوسه شوي دي. حزب اسلامي بیا دا ادعا ردوي او وایي چې د افغانستان د حکومت سره د سولې د تفاهم لیک له لاسلیک وروسته د دې ګوند هیڅ غړي د حکومت پر ضد جګړه نه ده پیل کړې. یوسف انزدران پرې رپورټ لري.
د ملي وحدت حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې له هوکړې و میاشتې تیریږي، خو د تفاهم لیک نامل کېدل هغه څه دي چې د مشرانو جرګې د ځینو غړو خبره د دغه ګوند ډیری قومندانان یې مایوسه کړي دي. د دغو سناتورانو له ډلې رحمت الله څکزی وایي د حزب اسلامي یو شمېر قومندانانو یو ځل بیا د حکومت پر وړاندې وسلې پورته کړي دي.
د لغمان والي صاحب خپل وویل چې د حکمتیار صاحب یو تعداد قومندانان بېرته غرو ته ختلي دي، سلاوي اخیستي دي، د دولت پر ځل باندې جنگیږي. دا به واقعیت لري سل په سل کې هغه خلک چې مخکې په غرو کې ول که د لږ وخت لپاره راغلي وه کورو ته هغه مطلق مایوسه شوي دي، هغه غرو ته ختلي دي، بېرته دولت پر ځل باندې هلي جنگیږي.
له دې وړاندې د لغمان سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د حزب اسلامي یو شمېر پخواني غړي د سولې د تفاهم لیک له لاسلیک سره سره د حکومت پر وړاندې جنګیږي. د دوی په وینا د سیمې خلکو داسې معلومات ورکړي چې د یاد ګوند پخواني قومندانان او غړي دا وخت د طالبانو سره یو ځای شوي او د نظام مخالفت کوي. افغان حکومت تیر کال د میزان په میاشت کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک لاسلیک کړ او د مادو د عملي کېدو لپاره یې کمیسون وګماره. د دې تفاهم لیک له مخې د حزب اسلامي غړي باید خپلې وسلې پر ځمکه کېږدي او د سولې له پروسې سره یو ځای شي. حزب اسلامي بیا د حکومت پر وړاندې د خپلو غړو د جنګېدو خبرې ردوي او دا کار د سولې پر وړاندې د بهرنیو کړیو لاسوهنې بولي. د یاد ګون یو ویان حمید عزیزی ټینګار کوي چې د سولې د تفاهم لیک له لاسلیک وروسته بل عکس د دولت د مخالفینو لخوا د حزب اسلامي یو شمېر غړو ته ګواښونه زیات شوي دي. دی وایي په واضح ډول ویلی شم چې په هیڅ دلیل د حزب اسلامي هیڅ کوم غړي او متحد د سولې د موافقې تر لاسلیک وروسته د افغان دولت او د افغان دولت د ګټو پر وړاندې حتی یو فیر هم نه دی کړی. ښاغلی عزیزی بیا د افغان حکومت پر کړنو انتقاد کوي، وایي چې حکومت د تفاهم لیک د عملي کېدو پر وړاندې سست اقدامات کړي او ګڼ فرصتونه یې له لاسه ورکړي دي. نوموړی وایي تمه کېده چې د تېرې دوشنبې په ورځ د حزب اسلامي ناشپیته بندیان له زندانه خوشي شي، خو د دوی د تمې خلاف دا بهیر د نامعلومو دلایلو له کبله ازنډېدلی دی. موږ غوښتل چې په دې اړه د افغان حکومت نظر هم ولرو، خو د هڅو سره سره بریالي نه شو. له دې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د سولې تفاهم لیک له لاسلیک وروسته د حزب اسلامي غړو د حکومت پر وړاندې له جګړې لاس اخیستی دی.
د یو شمېر سناتورانو د ادعا په باب مو واورېدل چې د حزب اسلامي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي یو شمېر قومندانانو بیا جګړې ته مخه کړې ده، خو پخپله حزب اسلامي دغه ادعا رد کړې ده. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه پولیس مکلف بولي چې د هرات د ولایتي شورا رئیس د رئیس کامران علیزی په نیولو کې اقدام وکړي. که څه هم له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې د ښاغلي علیزي د نیولو لپاره اقدام کوي، خو د حکومت رسنیو د مرکز رئیس ویلي چې نوموړی د مظاهرو پر ځای خپلې غوښتنې له قانوني لارو مطرح کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپورټ کې.
د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه د ابتدایي محکمې له لوري د هرات د ولایتي شورا د رئیس کامران علیزي له محکومېدو وروسته پولیس د هغه په نیولو مکلف بولي. د دغه ټولنې مرستیال سبحان مصباح د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که پولیس دا کار ونه کړي، خلک به د حکیمیت د پلي کېدو په برخه کې د حکومت په کړنو بې باور سي. ښاغلی مصباح همدارنګه په هرات کې د کامران علیزي په پلوي مظاهرې غیر قانوني بولي او وایي چې پولیس باید د داشان مظاهرو مخه ونیسي، ځکه د ده په وینا دا ډول مظاهرې د قانون پر وړاندې د درېدو په معنا دي.
هغه مظاهرې چې وشوې د هرات د اوسیدونکو په منځ کې ویره خپره کړې چې دا له قانون نه سرغړونه ده. دا کار د قانون حاکمیت ته زیان رسوي. پولیس مکلف دی نه یوازې په هرات کې بلکې په ټولو ځایونو کې د دا ډول مظاهرو مخه ونیسي.
د هرات د ولایتي شورا رئیس کامران علیزی له دندې د ناوړې ګټې اخیستنې او د هرات د مرستیال والي او د امنیت قومندانۍ د امنیت د امیر له معرفي کېدو سره مخالفت څرګند کړی و. شاوخوا درې اونۍ وړاندې ښاغلی علیزی په کابل کې د یوې محکمې له لوري په دوه کاله او شپږ میاشتې بند محکوم سو. کامران علیزی که څه هم چې د ابتدایي محکمې په غونډه کې نه و حاضر، خو د محکمې له حکم وروسته په هرات ولایت کې یو شمېر کسانو د هغه په پلوۍ مظاهرې وکړې. یوه ورځ وړاندې د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې د ښاغلي علیزی د نیولو لپاره اقدام کوي. په ورته وخت کې د حکومت د رسنیو د مرکز رئیس د هرات د ولایتي شورا له رئیس څخه غواړي چې د غیر قانوني کړنو او د محکمې د حکم پر وړاندې له مظاهرو د لاس واخلي او خپل موضوع دې له قانوني لارو تعقیب کړي. صدیق صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه شان ټینګار وکړ چې حکومت د ښاغلي علیزي نیولو ته اجمان دی.
مسئله رئیس شورای ولایتی هرات،
مشکلات د هرات ولایتی شورا رئیس هغه اعتراض چې د محکمې د پریکړې پر وړاندې لري، زیاتی وصولی لارې شته چې د قضیه تحقیق کړي او اعتراض ته رسیدګي وشي. ټول باید د عدالت د تضمین پر وړاندې عدلي او قضایي سیستم ته احترام ولرو.
ښاغلی صدیقی همدا شان ټینګار کوي چې په افغانستان کې د قانون حاکمیت پلی سوی او اجرایي بنسټونه باید د محکمې پریکړې پر ځای کړي. د پوینه په مظاهرو کې د وسلو ښکار کول د خلکو د ویرې لامل کیږي چې باید له دې شان کړنو څخه ډډه وسي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي او اورېدونکي ونیس پروګرام درته خبرو، خو دغه راز په نړیوالو موضوعاتو هم یو شمېر راپورونه لرو. اوس احمد شیبر ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان مشرانو جرګې د کابل امنیتي مسولین راتلونکي غونډې ته ورو بلل. مشرانو جرګه وایي په دې وروستیو کې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د انسان تښتونې، وسلوالو غلاو او د هدفي وژنو پیښې زیاتې شوې. د افغانستان د ولسمشر ماڼۍ د کړکېچ د نړیوالې ډلې هغه راپور رد کړ چې ویلي وو د ملي وحدت د حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو د موجودیت له امله قومي مقررې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ اداره وایي چې د افغان کرکټ دوه لوبغاړي به د ټپونو له رغېدو سره سم ډېر ژر لوبډلې ته بیرته راوګرځي، حمید حسن او میرویس اشرف. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو د بهرنیو چارو وزیران د منځني ختیځ لاغو متحدانو سره نن یو ځای شول چې په سوریه کې له واکه د ولسمشر بشار الاسد د لرې کېدو ملاتړ کوي. د نه دېرش کلن اوزبک رحمت اکیلوف مدافع وکیل وویل چې موکل اقرار وکړ چې د سویډن په مرکز توکوهلم کې تیره اونۍ تروریستي برید ترسره کړی. د ایران د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د نوم ثبتولو لړۍ نن په تهران کې پیل شوه او 15 ورځې به دوام وکړي. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت وایي هغه چاودنه چې د دیار بکر په ښار کې د پولیسو په یو مرکز کې د ترمیم په وخت رامنځته شوه تصادفي وه. او د ازبکستان ملي هوایي چلند له تاشکند د تاجکستان مرکز دوشنبه ته له نږدې 15 کال وروسته الوتنې پیل کړې.
د خبرونو تفصیل به هم کوي چې په ازادي رادیو وی پانه کې ولولې. خو اوس په مکرې سپورتي خبرونو ته چې سهار ګل امیرزاده وړاندې کوي.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د کابل د فوټسال د غورلیک سیالیو په دوام سبا درې سیالۍ ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفی نن ازادي راډیو ته وویل چې سبا به د سینایي لوبډله له دنیا، طه لامرخیل او شمس میرزایی له مساف لوبډلې سره سیالۍ ترسره کړي. د دغه لیک په نننۍ سیالیو کې طاهر اسد څلور د یو پر وړاندې سولې، صدیقي څلور د صفر پر وړاندې عدالت او استقلال 15 د څلور پر وړاندې د رسنیو لوبډلې ته ماته ورکړه. د کابل د فوټسال لیګ سیالۍ د څوارلسو غوره لوبډلو ترمنځ د غوره لوبغاړو د ټاکلو په هدف د اپریل په نهمه پیل شوي چې 15 ورځې بعد دوام وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې په پام کې د چیراتلونکي اونۍ د سولې په نوم د کرکټ لیګ سیالۍ پیل شي. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د بیلابیلو ولایتونو شپږ لوبډلې او د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي ګډون کوي. دغه سیالۍ د اپریل په 18 پیلېږي. د ښاغلي فضلی په خبره د دغه لیګ هدف د ویسټ انډیز د ملي لوبډلې پر وړاندې د کرکټ د ملي ټیم تیاری دی. او د انګلستان د فوټبال لیګ سیالیو په دوام کې کریستال پالاس لوبډلې ارسنال لوبډلې ته ماته ورکړه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ 3-0 پر وړاندې د کریستال پالاس لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. دغه سیالۍ د انګلستان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو په دوام د کریستال پالاس په لوبغالي کې ترسره شوه.
ازادي راډیو اوري د مازدیګر څلور بجې او څلور دېرش دقیقې کېدونکې دي. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 2290 څپو سربیره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په 0.15 څپه صاف او واضح اورېدلی شئ. مخکې له دې چې د ازادي اورېدونکو پروګرام ته ور ورسیږي، دوه نړیوال موضوعات راخلو. د اوو سترو صنعتي هیوادونو یا جی او او په منځني ختیځ کې د بشر الاسد رژیم د 15 مخالفو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د ولسمشر بشار الاسد په منځوي کولو خبرې کړي. دوی د ایټالیا په لوکا ښار کې نن په دې موضوع هم ټینګار کړی دی چې د اسد رژیم ستر ملاتړی روسیه دې ته وهڅوي چې د سوریې له ملاتړه لاس واخلي. صفي الله ستنګزی د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي.
د نړۍ او صنعتي هیوادونو جی 7 او په منځني ختیځ کې د بشار اسد رژیم مخالفو هیوادونو تازه هڅې چټک کړي چې بشار اسد منځوي کړي او هم د هغه د بهرني ملاتړ روسیې لاس لاند کړي. د جی 7 هیوادونو امریکا متحده ایالاتونو، جاپان، جرمني، برېټانیا، ایټالیا، فرانسا او کاناډا بهرنیو چارو وزیرانو د ترکیې، سعودي عربستان، عربي متحده اماراتو، اردن او قطر له بهرنیو چارو وزیرانو سره د سې شنبې پورې خبري کړي دي. د پاسنیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو مخکې چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن موسکو ته سفر وکړي، د ایټالیا په لوکا ښار کې سره کتلي. نړیوالو وروسته له هغه د سوریې پر رژیم او په ملاتړیو فشارونه زیات کړل چې تیره اونۍ د سوریې رژیم په ادلیب ښار کې د خانشیخون په سیمه کې په عامو خلکو د کیمیاوي وسلو په کارونې تورن شو. په دې حمله کې څه باندې 80 تنه ووژل شول، خو سوریې او روسیې ویلي چې زهرجن ګاز د مخالفینو تر کنټرول لاندې یو انبار تر ویشتلو وروسته خواره شوي دي، هغه څه چې امریکا متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو ته د منلو وړ نه دي. د امریکا متحده ایالاتونو تر دې حملې وروسته د سوریې له رژیم نه د روسیې په ننګ سربیره د سوریې د پوځ یو هوایي اډه په لزګونو کروز میزایل وویشتله. د سپینې ماڼۍ ویاند شان سپایسر د دوشنبې په ورځ ناوخته بیا هم ټینګار وکړ چې که د سوریې رژیم له کیمیاوي وسلو او بیرلي بمونو استفاده بند نه کړي، پر ضد به نور پوځي ګامونه هم پورته کړي. د هغو کسانو لیدل چې ګاز نیولي وو او په بیرلي بمونو ټوټه شوي وو، دا یقیني کوي چې که موږ داسې عمل بیا وګورو، د دې زیات امکان شته چې موږ راتلونکي کې بل ګام هم واخلو. خو د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس هم د دوشنبې په ورځ وویل چې د سوریې په یوه هوایي اډه د امریکا د کروز میزایلو په حمله کې د سوریې د پوځ 40% عملیاتي الوتکې ټوټه شوي یا له منځه تللي دي. د اوو صنعتي هیوادونو دوو غړیو برېټانیا او کاناډا هم ویلي په روسیې به بندیزونه زیات شي که د بشار اسد د رژیم له ملاتړه لاس په سر نه شي. خو د سوریې د رژیم د منځوي کولو ترڅنګ د وو صنعتي هیوادونو ځینو غړیو د سولې او سیاسي روغې جوړې په مسلې ټینګار کړی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر سیګمار ګابرېل:
Jetzt ist der richtige Moment darüber zu sprechen, wie wir
Da ich ham oqid che pdi wo gi gu che nare wala tolana tsangal Russia, Iran, Saudi Arabistan aw America mutahida yalatun sara pa gada da Suriye da sul la para parmakhta kawali shi aw da karkech da laziat jangi kido makhanisi.
Darum geht es jetzt.
جرمنی په داسې حال کې د کړکیچ په سیاسي حل ټینګار لري چې برېټانیا هم موسکو ته د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر سفر هیله بخونکی بللی دی. د برېټانیې د صدر اعظم تیریزا می دفتر ویلي اغلی می او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ دوشنبه ټلیفوني خبري کړي او د داسې حل لارو هیله ښودلې چې بالاخره په سوریه کې سیاسي ثبات ټینګ کړي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د بخښنې نړیوال سازمان په 2014 میلادي کال کې د په نړۍ کې د اعدامونو په اړه په راپور کې ویلي چې په افغانستان کې هم تیر کال شپږ تنه اعدام شوي چې ټول تر روسي پیښو سره تړاو لري. د سازمان دغه راز په خپل راپور کې ویلي چې په 2014 میلادي کال کې د 2015 میلادي کال په پرتله هغه اعدامونو شمیر کم سوی چې د عدلي او قضایي پروسو په نتیجه کې تورن کسان په اعدام محکوم شوي. جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان په یو نوي راپور کې ویلي چې په 2014 میلادي کال کې په عمومي ډول په ټوله نړۍ کې د قضایي اعدامونو شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی دی. په دې راپور کې د دغه کموالی عمده دلیل دا ښودل سوی چې د افغانستان په دوو ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې دغه سزا کمه سوې ده. د بخښنې نړیوال سازمان ایران او پاکستان هغه هیوادونه بولي چې د اعدامونو شمیر پکې تر ټولو ډیر دی. د مثال په توګه په ایران کې په 2014 کال کې د اعدامونو مجموعي شمیر 1518 تنه وو. په تاسو کال کې په 2015 کال کې د شمیره 908 تنه وو. د بخښنې د نړیوال سازمان د تحقیقاتي ټیم سلاکاره شیاره سانجورجو د دوشنبې په ورځ د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه سره په خبرو کې وویل چې لا هم په ایران کې د اعدام سزا په اړه اندېښنې پر خپل ځای دي. دا وایي په 2014 کال کې په ایران کې د اعدامونو د سزا په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی دی. له دې سره سره لا هم په ایران کې د اعدام سزا له اړخه وضعیت اندېښنې وړ دی. په دې راپور کې راغلی چې په 2015 کال کې د قضایي اعدامونو شمیر په بېساري ډول لوړ و. په ایران کې د اعدامونو د مجموعي شمیرې ډېره برخه په حقیقت کې د هغو جرایمو ترسره کېدو له کبله سوي چې نړیوال قوانین چارواکو ته د هغو کارونو اجازه نه ورکوي. سنجور جو زیاتوي په پاکستان کې هم د اعدام سزا شمیرې په 2016 کال کې تر هغه د یو کال مخکې شمیرو څخه 3% کمې سوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان دغې چارواکي دا هم ویلي چې په پاکستان کې هم د اعدامونو د احکامو ورکولو په اړه اندېښنې سته. د دې سازمان په نوي راپور کې افغانستان ته هم اشاره سوې ده چې په 2016 کال کې د اعدام 6 قضیې پکښې ثبت سوي دي. دا کسان ټول د تروریزم سره د تړاو په تور اعدام سوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د جبري اعترافونو او هغو ویناوو په اړه اندېښنه ښودلې چې د راپور له مخې افغان چارواکي د راتلونکو تروریستي پیښو د مخنیوي په هدف د اعدام د حکمونو یادونه پکښې کوي. سنجور جو وایي افغان چارواکي ادعا کوي چې د اعدام سزا د بریدونو ترسره کولو ته د تروریستانو پر لیوالتیا اغیز کړی دی. خو د سازمان په خبره د دې ادعاو د اثبات لپاره هیڅ شواهد نسته. د بخښنې نړیوال سازمان په نوي راپور کې د افغانستان د عمده ملاتړې امریکا متحده ایالاتو یادونه هم سوې ده چې په 2016 کال کې یې د اعدامونو سزا ورکړې ده. خو دا راپور وایي په امریکا کې د 2016 کال په اوږدو کې د اعدام سزا د احکامو پرله پسې کموالی د پام وړ دی. د دې راپور پر اساس په تیر میلادي کال کې په امریکا کې 40 تنه اعدام سوي دي چې له 1991 کال راهیسې په هغه هېواد کې د اعدامونو تر ټولو ټیټه سطحه ښیي. راپور زیاتوي په تیر میلادي کال کې په امریکا کې د اعدام 2 حکمونه ورکړل سوي دي او دا له 1993 کال راهیسې په هغه هېواد کې تر ټولو ټیټه شمېره ښودل سوې ده. په چین کې هم د بخښنې نړیوال سازمان راپور د 2016 کال په اوږدو کې د زرګونو کسانو د اعدام اټکل کوي چې شایي تر 10,000 لږ او احتمالا دا شمېر تر 2015 کال کښته وي. په ټوله کې د چین په برخه کې د بخښنې نړیوال سازمان نتیجه ګیري دا ده چې په هغه هېواد کې د اعدامونو د کموالي په اړه د چارواکو د ادعاو تایید او تصدیق ناممکن دی.
آزادي او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومني. دا ونی د هغو دوستانو لیکل پیغامونه لرو چې پر حکومت انتقاد کوي چې د دوی تقاعدي معاشونه پر وخت نه ورکول کیږي او دوی ستونزې لري. له کونړ څخه یو اوریدونکو پیغام راستولی چې له 12 کلونو راهیسې چې تقاعد اخیستی خپل نیمایي استحقاق هم نه دی ترلاسه کړی. له بلخ، زابل، کندهار او ځینو نور ولایتونو څخه هم تقریبا ورته ستونزې او شکایتونه رسیدلي دي. نو دا موضوع مې د افغانستان د کارګرانو او خواریکشانو د سراسري اتحادیې له مشر ډاکټر لیاقت عادل سره مطرح کړی چې د خبرونې په سر کې به د هغه څرګندونې واورو، بیا به نورو پیغامونو او شکایتونو ته هم ورسو. ښاغلی عادل، د یادو ستونزو په اړه راته وویل.
د افغانستان د خواریکښو او مزدورانو سراسري اتحادیې تل په دولتي چارواکو او په هغه خصوصي سکتور کې چې کوم کار کوونکي دي په ترې غږ کړی دی تر څو د کارګر، زحمتکښ او خواریکښ حقوق په خپل وخت باندې او په مناسب ډول باندې اجرا شي. خو په ډېر تاثر سره به باید ووایم هغه متقاعد خلک چې دولت کې کار کړی دی او اوس تقاعد یې اخیستی دی، خو په ډېر تاثر سره باید ووایم چې هغه وخت په وخت د تقاعد ادارې ته تللي دي، خو په ډېر مایوسۍ باندې په څو څو وعدو باندې هغې ته هغه خپل تقاعد کله رسېدلی دی او کله په د یو کال حتی بل کال ته اوښتی دی. تاسو ته معلومه ده چې موږ په همدې رابطه باندې کوشش کوو چې د دولتي چارواکو دغه ستونزې ته زمونږ جدي غوښتنه همدا ده چې دولتي چارواکي دا هغه خلک دي چې دې خاورې ته خدمت کړی دی او دا هغه خلک دي چې په دې خاوره باندې د نظام دپاره کار کړی دی، خو چې اوس تقاعد شوي دي د تقاعد متقاعدینو حقوق هم د خپلو لاندې شوي دي، تلف شوي دي، په وخت نه دي ورکړ شوي، او هغه کارګر او خواریکښ چې اوس په مصروف د کار دي په ډېر تاسو سره باید ووایم چې هغه هم د خپلو حقوقو ته لاسرسی نه لري، په ډیرو مواردو کې د هغې حقوق تر پښو لاندې شوي دي. زمونږ جدي غوښتنه د هغه ادارو څخه چې دوی ته د تقاعد لپاره خلک مراجعه کوي، هغه خلک باید په ډېر سهولت ورته جوړ کړي. دوی هغه خلک چې همدغه تقاعد د دوی د ژوند یوه وسیله ده، نو که چېرته دا په وخت ور ونه رسېږي نو زه فکر کوم چې هغه کوم مصارف چې دوی لري هغه پر وخت باندې خپل ژوند نشي پرمخ بولی. که چېرته دوی په ښه صورت سره د دغه خلکو دپاره توجه وکړي نو یو خوا به د دوی فامیلي مشکلات حل شوي، بل خوا به د هغې اطفال هغې مکاتبو ته سوق کړي، مثلا د هغې کورونه کرایي دي، د هغې برق بیلونه دي، هغه به په وخت ورکړي. نو زه امیدوار یم چې د کارګرانو هر اړخیزه حقوقو ته به دولت پاملرنه وکړي او هغه خصوصي سکتورونه چې په رابطه باندې کارګر ورسره استخدام شوي دي. نو زمونږ جدي غوښتنه د دولت او د نړیوالو او د موجوده دولت او د خصوصي سکتور څخه چې د کارګرو استخدام په هر ځای کې صورت نیولی دی، د کارګرانو حقوقو ته باید پاملرنه وشي، په وخت باندې مزد ورکړل شي، او د هغوی هغه د مزد اندازه چې ده په ډېرو مواردو کې هغه د هغې د کور اړتیاوې نه پوره کوي. نو دا هغه ستونزې دي چې زمونږ کارګران ورسره نن سبا لاسه او ګریوان.
ډاکټر صاحب، داسې تاسې هیله وشوه ده چې دا ستونزې حل سي او ورسي؟ موږ هم دا هیله لرو او زموږ دوستان هغه یوادول چې د دغه ستونزې سره مخامخ دي هغوی هم دا هیله لري. خو لکه چې موږ تاسې ګورو لس پنځلس کاله تیر سول خو دغه ستونزه حل نه سوال، یعنی په هیلو نه کیږي. که تاسې دا راته وایست چې د حل قانوني لار څه ده، څه باید وسي، عملي لار، هغه لار چې وکولی سي نور دغه ستونزه یا له منځه یوسي او یا یې حداقل راکمه کړي، څه باید وسي؟
زمونږ په نظر باندې که چېرته دولت په یو اړخیزه شکل لکه څنګه چې مخکې ځي همداسې مخکې لاړ شي، زه فکر کوم چې هغه ټولې ستونزې چې اوس نن سبا موجوده دولت ورسره لاس او ګریوان دی او زمونږ ملت ورسره لاس او ګریوان دی، که چېرته په هماهنګ شکل سره د یو موضوع دپاره ما څو ځلې دا تکراری غوښتنه کړې ده چې په ټولنه کې درې طبقې وجود لري چې کارګر، کارفرما او دولت، دلته په یو اړخیزه ډول باندې دولت ته لګیا دی کار کوي. دلته د کارګر نظر نه اخیستل کېږي، کارګر ته د قدر په سترګه نه کتل کېږي، کارګر ته هغه خپل حقوق نه دي ورکړل شوي. تاسو معلومه ده چې په 2006 میلادي کال کې د کار په نړیوال کانفرانس کې د کارګرانو په نمایندګۍ باندې د هیواد په استازیتوب زمونږ د دولت تر څنګ برخه وه، خو په هغه کوم سازمان چې دی د کار نړیوال سازمان یا ILO زمونږ جدي تقاضا د کار د نړیوال سازمان څخه مهمدار هغه تصویب شوي او تصویب شوي کنوینسیونونه او اسحاق کوم چې د افغانستان د دولت لخوا د دغه سازمان سره الحاق شوي دي. په ډېر تاسف سره باید ووایم چې تر اوسه پورې هغه د په عملي شکل باندې پلي شوي نه دي. نو زمونږ غوښتنه همدا ده، دا سمه خبره ده چې مونږ همیشه امیدواري ښودلې ده، خو په ډېر تاسف سره باید ووایم افغانستان په داسې بدو حالاتو کې راګیر دی. نو زمونږ د کار د نړیوال سازمان څخه جدي تقاضا همدا ده، دا چې افغانستان د کار د نړیوال سازمان غړی هیواد دی، که چېرته هغه کنوینسیونونه او هغه چې دوی د دغه سازمان سره الحاق کړي دي، حتی پوښتنه چې وشي چې هلکه تاسې په دې رابطه باندې څه کړي، په دې رابطه باندې څه کړي دي، دا چې کارګري اتحادیه په ډېر تاسف سره باید ووایم چې تر په اوسني وخت کې زمونږ اتحادیه چې مونږ په همیشه ډول سره د کارګرانو د حقوقو د اعادې لپاره د دولت او د نړیوالو توجه راغوښتې ده، نو په دې رابطه باندې دولت داسې ښه کوټلی اقدام نه دی کړی. که چېرته دولت په اساسي شکل باندې په ډېر شفاف شکل باندې په ډېر تیزۍ سره هغه کنوینسیونونه او هغه کړنې چې په نړیواله سطحه باندې دوی د کارګرانو د حقوقو لپاره منلي دي، که چېرته په شفاف ډول سره هغې ته اعتنا ونه کی هغه پلی نه کی د کار قانون په شفاف ډول سره پلی نه شي د فساد څخه مخنیوی ونه شي نو زه فکر کوم امیدواری به تر یو وخت وي زه فکر کوم چې دغه حالات د بحران خواته تلونکي ګورم نو زما بیم د نړیوالو څخه او د موجوده دولت څخه خصوصا د کار د نړیوال سازمان څخه زمونږ جدي غوښتنه همدا ده چې دلته د کارګر کارفرما او دولت هغه هماهنګي وجود نه لري او که چېرته په یو هماهنګ شکل سره کوم کار اجرا نه شي نو هغه کارونه همداسې وي لکه د دولت چې اوس په ټولو مواردو کې د خلکو انتقاد لاندې دی.
د افغانستان د کارګرانو او خواریکښانو د سراسري اتحادیه مشر ډاکټر لیاقت عادل وو. یو لنډ د ملرو دوستانو بیا به تاسو نور شکایتونه په ګډ وارو.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم حاجی مولا، خبرې کوم د زابل ولایت خواریان د سیمې څخه. از موږ د خواریان په علاقه کې د افغان بیسیم شبکه ټپ کار نه کوي. ورور مشکل شمیرې ته زنګ وو په شل وارې کې یو ټلیفون مرخېږي، نو که زموږ غږ دغه مسلین اوري زموږ دغه مشکل ته دي یو لاره وسنجي. دغه یو زموږ ډېر غټ مشکل دی. د منطقې د خلواریانو منطقه په یو کیلومتر کې له زابل څخه لویدیځ طرف ته پروته ده. وسلام، مننه ستاسو.
بلی السلام علیکم محمد زرین، خبرې کوم لوګر ولایت نه. مشکل خدا دا ورو ولایت نه در باغو څخه پورې بار کلاسو غره کې بس راځي او راځي تر اوسه خو نه بس ته یو شی نشته. او دوه مهینم دغه مشران پیسې را باسي غونډې دوی خوري، ایمان ته نه ورکي، د کارزو دوی خوري، د سرکو دوی خوري، برمو دوی خوري. دا غیر حکومت نه دی رکیږي. وسلام.
السلام علیکم، زه د ازادۍ راډیو غرکونکو ته سلامونه وایم. باد له سلامه، زه خالد خبرې کوم له کابل نه. د ما پیغام دغه ده، د خاص د ازادۍ راډیو کارکونکو څخه مې دغه سوال ده چې په پاکستان کې یو سره په 200 لکه 300 لکه د 1500 لکه روپۍ دا ولې تیر پکې کړی؟ هغه سره پرک شو، دا کوم وطن ته وتښتېدی؟ آیا دغه اوس خلک کومې مرجې ته اوس ارزو کې چې دغه پیدا کړي؟ بینمینال ته، د افغانستان سفارت هلته، یا چې دغه کومې مرجې ته خلک لاړ شي مقصد چې دغه دغه پیسې د مسلمانانو بیرته ورته پیدا کړي؟ دغه دغه د ما یو سوال ده که دغه هغه تاسې وایست انشاءالله تعالی چې د خلکو به ډېر غټ ثواب تاسې وګټئ او د خلکو ډېره غټې دنیاوي هغه سراب لکړي دي د ډبل شا په نامو دغه سراب نورم په مخه ښه.
بله السلام علیکم، زه د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه تاسو سره د ټلیفون پر لیکه باندې هم د ازادۍ راډیو کارکونکو اورېدونکو ته په مینه ډک سلامونه وایم. او زموږ دغه مخابراتي شبکې چې دي که افغان بیسیم دی که روشن دی، داسې خاص کار نه کوي. موږ غواړو چې دا زموږ خدمې مراسمې کړي. وسلام په احترام.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه یو تن ښوونکی انارګل د خوست ولایت څخه خبرې کوم. دا چې 14 کاله کېږي د خوست اداره معلمینو ته نمرې نه ورکوي، کله یو ځای کله په بل ځای کې ځای ورته وټکي، یا چې بل ولي راشي بیا هغه رد کړي. نو په همدې طرف کې یو د ولایتي کمیټه کې یو نفر یا څو نفر دي چې نوشان ورنه کوي، دغه هم په دې
نشر کی ما پو سارک عمومی کلینک دا راغد سچو پنامه باندې کی وجی پای اجرا کړه. غلطا ډاکټران دی هغه په واسطو باندې مقرر دی، او دغه ډاکټرانو چې خپل خپلوان دي هغه غیر اوستي دلته مقرر کړی دی. دلته نو کریوالی سیستم نشته، غیر حاضری خډیره موجوده ده، د کلینیک سامان آلات ټول وړل کیږي کورو ته پټیږي. او سره دی هغه د وزارت سیتامی په پالیسۍ کې هیڅ څوک نشي کولای چې له یو پامیل څخه دوه کسه په د صحت په بخش کې کار وکړي. دلته زیات کسان د یو پامیر څخه دوه دوه نفره پکې کار کوي او د دغو دغه اسناد په وزارت صحت امنیت هم رسیږي، معلومات هم کېږي چې دا پلانکی دی پلانکی زوی چې ظاهران دې ته چې وزارت څنګه په دې باندې غل دی ده او اقدامات نه کوي.
الو، السلام علیکم. زه لالی ملنګ د سپتمبر لکته ولسوالۍ څخه تاسو ته زحمت ترکوم. خدای دې وکړي چې زما پیغام تاسو نشر کړي. زموږ په سپین ولا کې مکتبونه ستا د ماشومان پر مخ تلل شوي دي. په دا درې کاله زه قسم هم ته اخسی سرمه چې په دا درې کاله یو شاګرد هم نه پدنه وتل وي. نه کتابونه ستا، نه استادان ستا، او بلکې تنخواګانې اخیستل کېږي، خانان یې جوبو ته اچي. نو ما هیله دغه ده چې زما پیغام تاسو خپور کړي. وسلام، خدای پاک مې کامیاب لره.
زما دا پیغام دی د کندهار څخه مولوی ګل محمد خبر کوم. د کوم دوای چې د افغانستان په سر د ټولو دوایانو وزیران ټولو ډاکټران مونږ نه مسلکي ډاکټر یو ځای شته. کوم کلینیکونه چې په خانی کې ټول دوای اکثره غلا کېږي او خرڅېږي، غلط دوای د پاکستان سره ځي په ګوري ژبني باید سرحدونه ونیوسي او سم مسلکي ډاکټران وټاکل شي. د ټولو ډاکټران چې بشاري توزیع د ټولو پرې خبر دوم قصور دی چې باید افغانستان ته داسې کار وکړي چې د سرحد باندې ځواکونه ولري، د افغانستان لپاره نیم شي ځواکونه وکړي، تجارت زراعت باندې کار وکړي، فروغ باندې کار وکړي. د افغانستان خلک احتیاج دي، اوس نوي مهاجرین روان دي، دغه کار نوي خدمتونو کارونه وکړي. هر ورځ باید خدمت وي، نوې کار د حکومت لپاره، دولت لپاره یا لستر اورنه ده.
بل السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه آزاد خان من والیم د هلمند ولایت د شرکی لشکر بازار اوسیدونکو یم. زموږ د دولت څخه دا غوښتنه ده چې زموږ ته پاملرنه وکړي. زموږ په وطن کې کلینیکونه نشته او سړکان مو وړاندې خراب دي او برېښنا نشته. زموږ ته د دولت پاملرنه وکړي.
الو، سلام علیکم. زه د لارښوند فراوله څخه خبر در سره کوم. وره زم خوانه پر دالاره ماسکر ډیر پزابوی پیسې غواړی را پوسم راګرځي وای تا مټر دروند خپل وزن را بار کړی وای 2000 راک 1000 روپیه راک ډیرم صح پزابوی څنګه سره نه پاتې لکه دیسې غواړی نو زغت لوړ مقامات پورې ورسوي. السلام علیکم.
وعلیکم سلام. ستاسو شکایت مو واخیستی، دا موضوع او د نورو دوستانو شکایتونه هم په خپل وار سره له مسولینو سره شریکو. مننه کوم ستاسو له پیغامونو څخه چې راستولې مو دي او زما همکار تای روشان د دغو پیغامونو په تنظیم کې همکاري در سره کوي، مننه ترې کوم. زموږ د ټلیفون شمیرې بیا هم در سره ولیکئ چې د خبرونې په پای کې اعلانېږي. بیا هم اړیکه ونیسئ او خپلې ستونزې راته ووایست. ازادي راډیو یې په امانت سره خپروي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. Thank you.
خدایا سر تور کی خدایا سر تور کی ڈوندے دما خو پنکھ خدایا 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 ترگ میں واقل کے انسان شمنو داچاڑ جبان گونجے چاہتا ورکو پیتی غور